ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋದೇ
دا وایس اف امریکا ڈی ودا نن د خالی شنبه ورځ د کال 2023 د دسمبر د میاشتې یو درشم نیټه ده. په دې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې د ترهاګرو خلاف د پورا ځواک کارولو پریکړه کړې او د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په خبري غونډه کې په سند صوبه کې د بندي افغان میرمنو او ماشومانو شمیرو په اړه ویلي یو سل او یو کم دیرش ښځې د دغو ښځو سره یو سل او اته اویا ماشومان دي. او د اسلامي همکارۍ سازمان وایي د اسلامي نړۍ علما د جنکو پر زده کړو د طالبانو د بندیز خلاف متحد شي. سرټکی تاسو واوریدل وزو د خبرونو تفصیل دا. د پاکستان قومي سلامتیا کمیټې پرون د دسمبر پر دیرشمه پریکړه وکړه چې د وسلوالو پر ضد به کوټلي ګامونه پورته کوي. د وزیر اعظم شهباز شریف له دفتره په خپور شوي یو بیان کې راغلي چې ترهاګر د پاکستان دښمنان دي او پر ضد به یې پوره قوت کارول کیږي ځکه چې هغوی ریاست ته ګواښونه ورکوي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې د پوز او لوړپوړو حکومتي مشرانو ګډون کړی و. په خپور شوي بیان کې ویلي شوي دي چې د ترهاګرۍ پر ضد بیانیه باندې ټول متحد دي او هیچ چا ته به په هیواد کې د ګډوډۍ اجازه ورنکړي. بلخوا د دسمبر پر 28 د راولپنډۍ په پوځي هیډکوارټر کې هم د ملک پر امنیتی حالاتو د پوځي مشرانو کور کمانډرانو یو غونډه شوې وه چې پکې جنرل عاصم منیر ویلي وو چې په هیواد کې نور ترهاګري نشي زغملی. او په یو بل خبر کې د طالبانو کونسل جنرل وایي 1500 افغانان دي خو سند حکومت وایي یو سل او یو کم دیرش ښځې او یو سل اته اویا ماشومان بندي ورسره دي. پاکستان د سند صوبې حکومت ویلي په ټولنیزو رسنیو چې د افغان ماشومانو د جیل کوم عکس یا تصویر خپور شوی دا په سند صوبه کې د یو جیل عکس هم نه دی. دغه عکس پرون په اسلام آباد کې د طالبانو سفارتخانې او نورو کسانو په ټویټر خپور کړی و. ملګرو ملتونو په سند صوبه کې او په ځانګړي ډول کراچۍ کې د افغانانو ښځو او ماشومانو نیولو او بندي کولو باندې ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په خبري غونډه کې په سند صوبه کې د بندي افغان میرمنو او ماشومانو شمیرې ویلي دوی وایي په غیر قانوني توګه راغلي مهاجرین زموږ د سند حکومت سره یو سل او یو کم دیرش ښځې دي او دا ټولې افغان میرمنې دي چې غیر قانوني مهاجرین دي او دوی د آئین او قانون لاندې نیولې شوي. څوک چې هم په کوم ملک کې په غیر قانوني توګه پاتې کیږي نو هر حکومت یې پر ضد کاروایی کوي. هغه ویل د دغو ښځو سره یو سل او اته اویا ماشومان دي خو ماشومان نیولی شوي یا بندي کړی شوي نه دي بلکې دوی د میاندو سره پاتې کیږي. شرجیل میمن ویل په ټولنیزو رسنیو چې کوم عکس خپور شوی چې دا د کراچۍ په جیل کې دي د افغانانو میرمنو او ماشومانو عکس یا تصویر دی. د سند د کوم جیل نه دی خدای نه دی ویلي چې دا عکس یا تصویر د کوم ځای دی. یا تصویر د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون هم په ټویټر خپور کړی او بیا ورته د سند صوبې د وزیر اعلی هاوس د ټویټر اکاونټ نه ځواب ورکړی شوی و. د وزیر اعلی هاوس ټویټ بیا لرې کړی شوی دی. منظور پښتون ورته په ځواب کې ویلي که عکس د کراچۍ د زندان نه وي هرې سزا ته تیار دی. خو پرون په کراچۍ کې د طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار ویوی ډیوه ته ویلي دا وخت په سند صوبه کې ټول 1500 افغانان په جیلونو کې دي. په دوی کې 321 د حیدرآباد په جیلونو کې او نور د کراچۍ په جیلونو کې دي. او د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د جنکو پر زده کړو د بندیز د پریکړې خلاف د اسلامي نړۍ د دینی علماو د یووالي غوښتنه کړې ده. د یاد سازمان د معلوماتو په اساس د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان سرمنشي حسین ابراهیم تاها د پنجشنبې په ورځ د دسمبر په 1 د اسلامي فقه د نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د یادې پریکړې خلاف د اسلامي نړۍ د دینی علماو او دینی مرکزونو د یووالي کمپاین رامنځته کړي چې ښځې زده کړو ته وهڅوي. خغلی ابراهیم اسلامی فقه نړیوال ټولنې په آنلاین غونډه کې د جنکو د زده کړو د بندیز په اړه د طالبانو حکومت پریکړه د اسلامی شریعت خلاف بللې ده. د اسلامی هیوادونو د همکارۍ سازمان سرمنشي همدارنګ زیاته کړې چې پر جنکو او ښځو د زده کړو بندیز پریکړه د واقعي اسلام په اړه ناسم تصور زیاتوي.
تاسو وایس اف امریکا ڈیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ڈیوا فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او د ڈیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ڈیوا ده. د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټي د ترهګرو خلاف د پوره ځواک کارولو پریکړه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ڈیوا خبریال پیر ولایت شاه د ڈیوا د همکار مجاهد جواد سره په خبری خبرونه کې خبر کړي. نور تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوو.
چې کوم اعلامیه جاری شوې ده فواد صاحب تاسو هم ذکر وکړو، او په هغه کې درې خبرې مخې ته راغلي دي چې یو خو په دې غونډه کې پاکستان ته چې کوم امنیتي ګواښونه دي، کوم د بدامنۍ پیښې دي، د ترهګرو واقعات دي، په دې باندې قابو موندلو باندې بحث شوی دی. بل چې پاکستان ته کوم معاشي چیلنجونه دي په هغه باندې بحث شوی دی. او درېیم دا چې د افغانستان سره کومې اړیکې دي په هغه باندې هم بحث شوی دی. د ترهګرۍ والې سره په اعلامیه کې ویل شوی دی چې ترهګر پاکستان ریاست ترهګر خپل دښمن ګڼي، او ترهګر ته به جواب ورکول شي، او هغې به دغې خاتمه به کېږي، او په دې کې به د هېڅ قسمه نرمۍ نه کار نه اخیستل کېږي، او نه به چاته دا اجازت ورکول کېږي چې هغه د پاکستان قومي سلامتیا ته زیان ورسوي. باشی چیلنجونو حوالے سره ویل شوی دی چې د خزانه مرکزی وزیر اسحاقدار د پارلمان د قومی سلامتیا کمیټې غونډه ته بریفینګ ورکړی دی، او هغه حکومتي ګامونو نه خبر کړی دا غونډه چې حکومت اخلي چې معاشي چیلنجونو باندې څنګه قابو عمومي. او د چې کوم د خارجه چارو مرستیال وزیر دا هینا ربانی کړ چا چې په رستو کې د افغانستان سفر هم کړو، اول تک د طالبان په کابل باندې چې کوم طالبان افغان طالبانو قابض حکومت ته، او دغې سره دغې مذاکرات هم شو، دغې قیادت سره په هغه باره کې غونډه چې کوم دنو په باور کې اغستل او بریفینګ ورکړل. خو مهمه خبره دا ده فواد صاحب، د دې نننې غونډې حوالې سره چې د دې د جاري ساتلو پریکړه شوې ده، یعنی د راتلونکي دوشنبه په ورځ به د شهبا شریف په مشرۍ کې هم دا قیادت فوزی او عسکري سیاسي قیادت دا به بیا کیږي، او نن غونډه کې چې کوم بحث شوی دا به مخکې وزي او چې کوم سپارښتنې دي په هغه باندې به دوباره بحث دراتونکي دوشنبه په ورځ بیا کیږي.
پیر صاحب، دغه ډول غونډې په پاکستان کې کومه نوې خبره نه ده، وخت نه وخت کېږي، او په ځانګړې توګه په پېښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د خونړي برید وروسته هم دغه ډول غونډه شوې وه، او په هغه وخت کې قومي تګلاره هم جوړه شوې وه. د دې غونډې او دا غونډو توپیر په څه کې دی، او د عملي کېدو چانس هم ویني یو که څنګه؟
همدغه خبره زموږ نن د سړونکو سره شوې دي چې دا غونډه چې دا پواڅه په یو داسې وخت کې کیږي چې د 13 میاشتو د طالبانو د لا قانون ټي ټي پی لخوا چې کوم د دزبندې معاهده چې واده هغه راغی په شاشلو ختم کړي، او پاکستان کې ترهګرۍ واقعیت زیات شوی دي. نو سړین کوم دا نظر لري چې کوم دا ځلې غونډه ردی و چې دقیقي چې د ولس ته یو دا تاثر ورکول غواړي حکومت یا ریاست چې د ترهګرۍ واقعیات زیات شوي دي او د دوی قیادت پرې فکرمنده دی او باقی سکیږي نه تیرو غونډو په شان دي. نو دا خو د دې بیانونه به اصل رسمي وي او کچرې هغې دا وایي د دې غونډو نه یعنی دا نن چې وشو د دې بل پروستې بله غونډه ده کومونږ دا ولیدل څېړونکي دا وایي چې حکومت او ریاست د یو خاص تګلارې سره مخې ته راغی او دی وویل چې دا به زمونږ د دې نه پس ذمواری وي د وزیر اعظم به دا ذمواری وي د صوبو به دا ذمواری وي د نکټا به دا ذمواری وي او د دې جوابدهي به د دې دینه کیږي صدا سي لاهي عمل سره مخې رالل. نو بیا خو دوی وایي چې مونږ وګڼو چې باقي د پاکستان ریاست دا ځلې سنجیدګي ښایي کني دا غونډې او دا بیانونه هغې وي دا به د یو رسمي اعلان نه زیات څه نه وي.
ها پیر صاحب تاسو هم ته اشاره وکړه روان 2022 کال چې یوازې یو ورځ پاتې را پاکستان په کې د امنیتی اقتصادي او سیاسي ډول ډول سنځو سره مخامخ و خو په ټوله کې په پاکستان کې غټه ستونزه امنیتی ستونزه و چې دوی نیخ پنیغه ل ټي ټي پی سره یا تحریک طالبان پاکستان سره تړي او ادعا کوي چې مشان هم د افغانستان غاړې ته دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لراتلو سره په پاکستان کې عام ګیرنی داسې وی چې د پاکستان مغربي پوله بخوندي وي په دې اړه اوس سړونو کیسه نظر لري
او بخې فواد صاحب تاسو سوال پوره مواد لري دي
د افغانستان سره ډیورنډ کرخې ته څیرم د ټي ټي پی د بریدونو لزیاتې دو سره و سال ته سړول خلک فکر کوي سړونو کیسه نظر لري په پاکستان کې خو عام نظر دسی و چې د طالبانو پر اتاک سره به د پاکستان مغربي پوله خوندي سي اوس دوی په دې اړه څه نظر لري.
فواصب دی تیر کال اگست میاشت کې په کابل باندې طالبانو د قبضې وروسته خو پاکستان کې حکومتي چارواکي هم دا مني او تازه شمیرې هم دادي چې تیر کال مکمل چې کم دی نو پاکستان کې د ترهګرۍ واقعاتو کې ډیر زیات اضافه شوی دا ټول تړلې کېږي په کابل کې د افغان طالبانو د راتک سره او چې کوم شمیرې د حوالے سره مخې ته راغلي دي هغه د طالبانو په کابل باندې د قبضې نړوان دي. تیر کال پاکستان کې چې کوم واقعیت شو نو هغه ډیر زیات دي او د دې د چې کوم شمیرې مخې ته راغلي دي نو د دې تر مخه تیر کال په پاکستان کې نکال 2022 خبره کوم وګو نو درې سوه یو شپېته د ترهګرۍ واقعیت رامنځته شوي دي په دې کې نه سوه یو کم شپېته پاکستانیان وژل شوي دي چې پکې درې سوه او څلور اویا پاکستانی امنیتي سرتیری دي دو سوا یو کم دیرش پاکستانی عام سویلین ترن وژل شوي دي او درې سوا حکومت یا ریاست دا وکړل چې دي درې سوا شپږ پنځوس ترهګر وژل دي. دغه شانم تیر کال چې کم دی په کال 2022 کې راټول لزیات په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په پیښو کې 15 تنان مړ شوي دي په بلوچستان کې سلور سوا شپږ او د بل تر ټولو لوی ایالت چې د پنجاب هغه کې صرف یو لس پیښې رامنځته شوي دي او دوی شتنان مړ شوي دي او ټول نه د ترهګرۍ چې کومه خونړې پیښه و تیر کال هغه بیا د کیسخانه کې په امام باړه باندې چې کوم ځان مرګي برج شو او دایش دغه په پغړ اغست وا په خور کې هغه کې د شپېتو نه زیات تنان مړ شوي او 200 نه زیات تنان ټاپیان شو. نو فواد صاحب دلته یو عام تاثر خدا دی چې تیر د تحریک انصاف حکومت هم منه او د حکومت هم مني چې تیر کال داسې د طالبانو په کابل باندې د قبضې وروسته دا واقعیت زیات شوي دي. خو دې کې یو مهمه خبره دا ده چې خارجه وزیر چې د مرستیال هینا ربانی کر دا غي نه سو واري اخرنی بریفینګ چې شو په فورن افس کې سو واري دا تاسو دا غي نه شو چې آیا تاسو دا معاملہ روچتا کړي د خپل ویزټ کې خپل سفر کې نه روچتا کړي نو په دې اک لاغې سره د ښکارا جواب ویلو نه ډډ کړي وا چې ګریدا معاملہ پاکستان د ځل روچتا کړي دا د ټي ټي پی د فعالیتونو داغي په سفر نه روچتا کړي. جی
دا د وایس اف امریکا دی ودا ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل وائی پاکستان کے پکال 2022 کے دنا امنی پدری سوا او یو شپیت پیخو کے نہ سوا او یو کم شپیت کسان وجل شوی دی. نور تفصیل لرتا د سیمی سخا د ڈیوا خبریال ارشد مومن پدی رپورٹ کی وړاندې کوي.
د ساؤتھ ایشین ٹیررزم پورٹل نوم پانے ترمخا په کال 2022 کې په پاکستان کې د ترهګرۍ 301 شپېته پیښې شوې چې پکې 901 کم شپېته تنان وجل شوې دي. په دې کې 201 کم دیش عام وګړي، 304 اویا د امنیتي ځواکونو اهلکار او 356 وسلوال شامل دي. د وب پانې تر مخه د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې 103 پیښې په خیبر پختونخوا کې ریپورت شوې چې 515 تنان پکې وجل شوې دي. په بلوچستان کې 106 پیښو کې 406 تنان وجل شوې، په سند کې په 200 پیښو کې 21 تنان او په پنجاب کې 5 پیښو کې 11 تنان وجل شوې دي. د پېښور پوهنتون د ایریا سټډي سنټر په خوانی مشر ډاکټر سرپرست خان دی وته ویل کال 2022 کې وسلوال د مذاکراتو په وخت بیا منظم شوی او بریدونه زیات کړي دي.
پاکستان کے تیر کال امنیت پر حساب باندې خیبر پختونخوا او بلوچستان کی خصوصاً امنیت معاملات دیر گڑبڑ پاتی دی. تہاگر او انتہا پسند قوتوں نے چلی ابھی مختلف ذہنوں کی خکارشی او ری گروپ کے دنوں
د سواد زی خلکو ویلیو د اگست په میاشت کې په سیمه کې وسلوال لیدل شوی چې په مطبوعاتو کې د پولیسو او پوځي اهلکارو د تختولو خبرونه هم مخې ته راغلي وو. دغه وخت د ټي ټي پی سره حکومتي مذاکرات او دزبندي روانه وه. د هغې وروستو بیا په سواد، دیر، ملکن، بونیر، باجوړ، مومن، پېښور، خیبر، اورکزو، کورمې او نور ځای په ځای د امن په نوم احتجاجونه او جرګې شوې وې. سیړونکي وایي په افغانستان کې د افغان طالبانو په واک کې د راتلو وروستو داعش خراسان په افغانستان او پاکستان کې عملیات زیات کړي دي. داعش په خیبر پختونخوا کې د پېښور قصه خانۍ کې په امام برګا ځانمرګي برید، د سیک مذهب لرونکو د وجلو، د امنیتي ادارو د اهلکارو او باجوړ کې د علماو د وجنو ذمهواري منلې دي. سیړونکو خبریال حق نواز خان دی وته ویل په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډلې لخوا عملیات زیات شوي او په راتلونکي کې دا ډله د دې سیمې لپاره خطرناکه ثابتې دي شي.
او چې هلته کې دغه مسلې روانې نه راغې، نیخ په نیغه اثرات چې وي په پاکستان کې هم وي، دلته هم د دې پیښې چې کومې ولاړې نه دي. او د دې نه زما په خیال نظر اراول چیرې دا هیڅ کوم لوی خطر نه دی، نو دا هم یو ډېره د تشویش خبره ده. په کار ده چې دې طرف ته هم توجه ورکړي شي.
د وسلوالو بریدونو تر څنګ حکومتي چارواکي وایي چې په هیڅ ډول به امن خرابېدو ته نه پرېږدي. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف ویلیو چې د تحریک طالبان پاکستان په اړه د دوی پالیسی واضح هداب او د حکومت واکمنی به په هر صورت پزې کوي. د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال اسیم منیر د خیبر ضلع 83 میته د دورې په وخت ویلیو امن راوستو کې د قبایلي ضلعو اولس او امنیتي ځواکونو قربانۍ شاملې دي او دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د ترهګرۍ ضد لستر وړنې ګډې وډې کړي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ده. د اقتصادي ستونزو سره مخ پاکستان د غیر ملکی زر مبادلې ذخایر د اتو کلونو تر ټولو ټیټې او خطرناکې کچې ته غورځېدلې دي او د هیواد د مرکزی بینک سره د زر مبادلې ذخیره په 15.8 اربع $ ودرېدلې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د زر مبادلې په ذخیره کې چټک او پرله پسې کمی د پاکستان د غیر ملکی قرضو د بیرته ورکولو توان به هم متاثر کړي. نور تفصیل لرته د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال ارشد حسین په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د اقتصادي چارو ماهرین وایي د پاکستان د مرکزی بانک سره د غیر ملکی زر مبادلې د ذخیرې دا ټیټه کچه په دغه هیواد ورپورې د بهرنۍ قرضو پیټې نشي راکمولې چې له کبله هیواد د تشویشناک صورتحال سره مخ شوی دی. که څه هم د خزانې مرکزی وزیر اسحاق ډار تېر ورځ ویلي وو پاکستان به دیوالیا نشي، خو په ځمکه حقیقتونه د نوموړي د دعوو تایید نه کوي. د روان مالي کال د پیل څخه د پاکستان د مرکزی بینک سره د زر مبادلې په ذخیره کې په پرله پسې ډول کمی روان دی او د اقتصادي چارو کارپوه شهریار بټ دی وته وای د یو کم 1.5 کروڑ د کمی پترس کې د پاکستان د مرکزی بینک سره د غیر ملکی زر مبادلې ذخیره تر ټولو ښکته کچې 15 اربا او 80 کروڑ ڈالر پاتې شوې ده.
اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ خبر کس قدر بری ثابت ہو سکتی ہے کہ اس مہینے ہم نے تقریباً $1 ارب پے کرنا ہے قرضے ادا کرنے.
ہغه وای د کال 2014 نپس دا د زر مبادله د ذخیره تر ټولو ښکته کچه ده او د پاکستان لپاره دا یو اندیښمن خبر دی ځکه چې په روانه میاشت کې به پاکستان ته $1 ارب بهرنی قرضه بیرته ستنول وي او په راتلونکو دریو میاشتو کې به نور $3 ارب قرضې هم بیرته واپس کول وي او دا په داسې حال کې ده چې د آی ایم ایف سره د قرض پروګرام لا هم نه دی بحال شوی. سکل د اپریل میاشت کې د نوي اتحادي حکومت د واک ترلاسه کولو په وخت د پاکستان د مرکزی بینک سره د غیر ملکی زر مبادله ذخیره $10.5 ارب وه چې اوس د دسمبر په میاشت کې $15.8 ارب پاتې شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د هیواد د دیوالیا کېدو اندېښنه د شر مبادله د عدم استحکام څخه هم ظاهریږي او د دې له کبله د امریکایي ډالر په مقابله کې پاکستانی روپے په پرله پسې ډول د فشار لاندې ده. یو امریکایي ډالر چې د روان مالی کال په اپریل میاشت کې په 180 روپے پلورل کېدو خو 13 ورځ په انټر بینک کې د یو امریکایي ډالر نرخ 226 روپو ته رسېدلی دی او په پرانستي مارکیټ کې هم ډالر نه ترلاسه کیږي. د خزانه پخوانی وزیر او د اقتصادي چارو سیلنکر ډاکټر سلمان شاه ډیوا توای په پاکستان د بهرنی قرضو پیټ ډیر زیات شوی دی او هر کال به پاکستان ته نږدې د $10 ارب قرضې بیرته واپس کول وی.
اوبویسلی جب آپ کے ریزروز ختم ہو جائیں گے تو پھر آپ کی پیمنٹس کہاں سے ہوں, کیونکہ آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ بھی ڈیفیسٹ میں چل رہا ہے, ادھر تو ابھی تک کوئی سرپلس کی بات چیت نہیں ہے.
هغه وای دا ښکارا خبره ده چې کله د زر مبادلې ذخایر ختم شي نو قرضې به له چرته نه واپس کیږي ځکه چې د هیواد کرنټ اکاؤنټ هم په خساره کې روان دی او د پاکستان سره اضافي پیسې نشته او په داسې حال کې چې د آی ایم ایف پروګرام نه بحالیږي نو نورې مالیاتي ادارې به هم پاکستان ته د قرضو ورکولو نه لاس راکاږي او چې کله پاکستان ته د بهر څخه نورې ډالرې نه راځي نو قرضې بیرته ستنول به هم ګران شي, نو د دیوالیا کېدو پرته پاکستان سره بله کومه نشتا. ماهرین وای د دې ترڅنګ په ترسیلات زر کې هم په دې رستو کې 44% کمی راغلی دی او پاکستان ته هر میاشت د ترسیلاتو په مت کې د 1.5 کروڑ ڈالر نقصان کیږي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون په خپل یو رپورټ کې د سرکاري سرچینو د خولې وای چې مرکزی حکومت د 80 ارب روپو د اضافي محصولاتو را جمع کولو لپاره په وړوکي یا مینی بجټ راوړلو غور کوي چې داسې د آی ایم ایف په وړاندې خپله مقدمه نوره مضبوطه کړي. دا په داسې حال کې ده چې مخالف تحریک انصاف ګوند د نن څخه په ټول هیواد کې د ګرانۍ پر ضد د احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی. ارشد حسین, وایس آف امریکا, ڈیوا, اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ڈیوا ده. د افغانستان نه د امریکا او نیټو ځواکونو د وتلو وروسته د چین لوی اندېښنه د ملکی امنیت ده او همدا وجه ده چې د طالبانو د حکومت سره چین اړیکې سیوا کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې وړاندې کوو. چین ژمنې کړې چې د افغانستان سره تجارت سیوا کوي او سرمایه کاري به کوي, خو د بیجنګ اندېښنې دا دي چې چرته تونلاري د افغانستان نه د چین سنکیانګ صوبې ته و نه غځېږي, په سیمه کې د چین جوړ کړي انفراسټرکچر او منصوبې په خطر کې نشي او چینایي وګړو ته په افغانستان کې څوک ضرر ونه رسوي. اسلامک سټیټ آف خراسان یا داعش منلی چې په 12 دسمبر د کابل په هوټل شوی حمله چې اکثر ورته چینایي وګړي ډیر زی یاري ترهاګرې ډلې کړې وه. د پیښو وروستو چین خپل ملکی خلکو ته ویلي چې زر تر زره دی افغانستان نه وځي. په یو پریس کانفرنس کې د چین د وزارت خارجه ویان وانګ وین بین ویلي چې چین ته په ترهاګر برید جوړه صدمه رسېدلې او د طالبانو په حکومت یې غږ کړی چې په افغانستان کې د امنیت ټینګولو د روانو منصوبو او چینی وګړو د ساتنې دپاره دی کوټلي ګامونه واخلي. د ترهاګر برید نه یو ورځ وړاندې د طالبانو ویان عبدالقهار بلخی په ټویټر لیکلی وو چې په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو امنیت د طالبانو د حکومت لومړیتوب دی. بلخی ویلی وو چې د چین سفیر په طالبانو غږ کړی چې په کابل کې دی د بیجینګ د سفارتي مشن امنیت ته پوره پام وګرځوي. بلخی زیاته کړه چې چین ته یې باور ورکړی چاته به اجازت ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کوم بل هیواد خلاف استعمال کړي. په واشنگتن کې د سیډنیز ادارې بروکنگز انسټیټیوټ څېړونکي وانډا براون ویلی د چین په افغانستان کې د امنیت اندېښنې شته او په خصوصي توګه نه غواړي چې توندلاري د ویغور سیمې ته لاره جوړه کړي. د طالبانو په وړومبۍ دوره کې یو شمېر بهرني توندلاري ډلې موجودې وې چې یوه ډله پکې د ویغور بلتون خوښوونکو هم وه. د ملګرو ملتونو د کال 2020 رپورټ وایي چې ویغور په افغانستان او شام کې اوس هم فعال دي. رپورټ وایي یو شمېر هیوادونه په دې همغږي دي چې ویغور غواړي د چین سینکیانګ صوبه په آزاد ویغور ریاست بدل کړي. میرمن براون ویوی ته ویلي د چین اندېښنه یوازې د ویغور نه بلکې په منځنی ایشیا او په پاکستان کې د بیلټ اینڈ روډ انیشیټیو بیارای د منصوبې خوندي ساتل هم دي چې په کال 2013 کې پریکار پیل شوه. د رپورټونو تر مخه د ویغورو ایسترن ترکستان اسلامک موومنټ د ویغورو مذهبي مشر حسن محسوم په مشرۍ کې په کال 1999 کې په پاکستان کې جوړ شوی وو. د ډلې غړي به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په کرخه دواړو خواو ته اوړېدل راوړېدل چې بیا یې مشر په یو ډرون حمله کې په کال 2003 کې د پاکستان په پخوانی فاټا کې وژل شو. امریکا یا تنظیم په کال 2000 کې د ترهګرۍ د نوملړ نه لري کړو خو چین په دوامدار توګه وایي یا د ډله ترهګر ډله ده. تا د وایس اف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. په خبرونه کې وخت شوې ده چې تاسو ته اداریا وړاندې کو. دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي. وړاندې کوونکی دی د ډیوا همکار مختار خلیل.
د امریکې د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن ویلی دی چې فنلند او سویډن د ناتو اتحاد باقاعده غړي جوړېدو ته تیار دي. دا خبره د په واشنگتن کې د دواړو ملکونو د خارجه چارو وزیرانو سره د ملاقات نه پس کړې ده. دواړه ملکونه تر ډېری مودې پورې فوجي لحاظ سره غیر جانبدار پاتې شوي دي، خو په 13 مئی کې په اوکراین د روس د حملې کېدو وروسته دواړو ملکونو په ناتو کې د شاملېدو لپاره باقاعده درخواستونه ورکړل. خاغری برینکن اخبار والو ته د حال احوال تیرولو په موقع ویل دي چې فنلند او ډنمارک دواړه په دې خپ پوي دي چې د اوکراین په سکه خیر او نقصان دی. ناتو د لپاره نقصان تاوان او فائدہ په سکه ده، او په دې اهم وخت کې د ټولي دنیا نقصان په سکه دی. د زیاته کې فنلند او سویډن د یو ارب ډالرو د مالیت نه زیات دفاعي د انساني خواخوږی او نور قسمه امداد اوکراین ته لیږلې دي. دواړو ملکونو اوکراین ته د نور زیات فوجي امداد ورکولو اعلان هم کړی دی. سویډن او فنلند د اوکراین په زرګونو بې کوره شوو خلکو ته خپلو ملکونو کې پرون تندی په خیر راغلی ویلی دي. د یورپی یونین د غړو ملکونو په حیث فنلند او سویډن د روس د جنگي وسطوان د کمزوري کولو دپاره په روس د بندیزونو لګولو په غرض د امریکې ملګرو ملکونو له لاس ورکړی دی. د خارجه چارو وزیر خاغلی بلینکن دا خبره په ګوته کړله چې د سویډن او د فنلند فوجونه کوسوو، افغانستان، عراق او لیبیا کې امریکانو او ناتو فوجونو سره اوګه په اوګه جنگیدلی دي. خاغری بلینکن په دې خبره زور ورکو چې د دواړو ملکونو په ناتو کې د شاملېدو له سببه به نه یوازې ناتو اتحاد نور مضبوط شي، ولې دوی به د خپلو اقدارو په وجه هم د ناتو اتحاد د مضبوطوالي باعث وګرځي. د دوی دا اقدار د مودو راسي جمهوریت سره د دوی د ټینګ تړون په قانون د بنا لرونکو بین الاقوامي نظام د دوی د مرستې د بشري حقوقو د خاطر کولو او د انسانيت د احترام کولو په شکل کې دنیا ته ښکارا دي. په ناتو اتحاد کې شامل او دیر شو ملکونو ځینی 28 ملکونو د فنلند او د سویډن په ناتو کې د شاملېدو منځوري ورکړې ده. ترکی او هنګری د فنلند او د سویډن په ناتو کې د شاملېدو منځوري لانه دا ورکړي. د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن په خصوصي تور سره دا خبره په ګوته کړله چې سویډن او فنلند د ترکی د دفاعي فکرمندو د اوارولو لپاره کوټلي اقدامات کړی دي. دووی چې په دې لوري پر مختګ ډیر تیز روان دی، ځکه چې زمونږ نوو اتحادیانو د ترکی د اعتبار پیدا کولو د پاره ډیر اهم اقدامات کړی دي. هاغری بلینک